السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې راځي چې جمهوریت ریاست وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي خبرونه له فریبا ظاهر ناوړي
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره وړ کس نه دی د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي
موافقتنامه د پاکستان امضا شوه و
دوی له پاکستان سره موافقتنامه لاسلیک شوې او هڅه کیږي د هغې د پلي کېدو او څارنې لپاره یې اصلي میکانیزمونه تنظیم سي ځکه اوسنی وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی
تنظیم شوه چون وضعیت چې فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نه
د څرګندونی داسې مال سوي چې تېر ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د هغو 5 پاکستانیانو سرتیرو جسدونه چې په ځاځي میدان کې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي ول نن پاکستاني چارواکو ته وسپارل شول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمیره په راتلونکو ورځو کې ډیره سي د وی سره لدی چې ټاکنیز بهیر لوړان دی یعنی د 2014 کال په ترڅ کې ځان منصبوي وو خو ټول مرکزونو ته خلک ورغلي ول او خپل نمونه ثبت کړه که څه هم زموږ ته متر دی ډیره وخت تر تیر ماشام پورې شاوخوا 2,200 کسانو خپل نمونه لیکل دي هیله لرم پر راتلونکو ورځو کې دا شمیره نور هم ډیره سي د انتخاباتو د څار ټولنې بیا د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل شوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره په ټول افغانستان کې د 1,499 مرکزونو په پرانستلو سره د نوملیکنې بهیر پیل کړ د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,200 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته ویل چې په پام کې د پروژه روان زیږدیز کال پیل شي
هغه وایي د کابل ښار د مترو بس پروژې چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل سوی چې له مخې 1,200 کیلومتره د مترو بس سړکونه جوړ سي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي له کوټه سنګي تر دشت برچي له هغه ځایه تر درلامانه بیا له هغه ځایه تر کارتینوه او د کابل ښار په بیلابیلو سړکونو سره ونښلول سي
په کابل ښار کې چې تر 1,000,000 ډیر وګړي ژوند پکې کوي خلک له ګڼو ترافیکي او ترانسپورټي ستونزو سره مخامخ دي کابل ښاروالۍ وایي تر راتلونکو 2 میاشتې پورې به کابل ښاریانو ته د اسانتیاو برابرول په هدف د مسافرونکو موټرو لپاره 2,350 تمځایونه او د غرض په 2,400 لارو کې 250 ترافیکي اشارې نصب سي زموږ غلا اساسي راډیو ری د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په خونی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی د کومی دغه څرګندونې له ای بی سي تلویزیوني شبکې سره د هغه د خاطراتو د کتاب د خپرېدو په درشل کې په یو مرکه کې سوي دي ټاکل سوی د مرکه د اپریل پر 18 خپره سي جیمز کومی د میرمنو پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر چلند انتقاد کړی او وایي ډونالډ ټرمپ د میرمنو په اړه د یوې ټوټې غوښې په څیر خبرې او چلند کوي هغه دغه راز ویلي چې ولسمشر مشر ټرمپ په پرله پسې ډول د لوی او کوچنیو موضوعاتو په اړه درواغ وایي او ټینګار کوي چې امریکایان په هغه باور وکړي. د اف بی آی پخوانی مشر ډونالد ټرمپ د مافیا له مشر سره مقایسه کړی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ له دغه مطلق وفاداری غوښتنه کړې وه. ډونالد ټرمپ دا مسله په توند لهجه رد کړې او هیڅکله یې له جیمز کومی څخه په شخصي ډول د وفاداری غوښتنه نه ده کړې. خواسپینه مړی وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی. یا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي امریکایي سرتیري څومره چې ژر ممکنه وي هیواد ته ستانه سي. د سپینه مړی ویاندي سارا ساندرز ویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخ ونیول سي. سارا ساندرز ویل واشنګټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینه ایروان یو شمیر سړکونه بند کړي او د دغه واده صدر اعظم په توګه د پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخاباتو پر پلان اعتراض وکړ. د ارمنستان پولیسو د اپوزیسیون نه لاریون غیر قانوني اعلان کړ او ویل چې هغه د خلکو د آزاد تګ راتک حق تر پښو لاندې کړی دی. د اپریل پر 13 هم زرګونه کسان په ایروان شار کې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اعتراض کې لار کوڅو ته راوتل. د دغه بدلونونو لمخې چې د 2015 کال پر دسمبر کې تصویب شول د ولسمشر واک او د ستراځم واک پیوړې کیږي. د خبرونو پای
سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست. جمهوریت ریاست وی د ډیورن کرښې پوجدو کې د پاکستان له سرغړونو ډډه وکړي.
دا پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت دا حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
ولسی جرګې د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. کابل ښاروالي په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې په کابل کې شاوخوا 111 کیلومتره مترو بس سړکونه جوړ کړي.
هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه نظر کې ونیول.
د اوبو او انرژي وزیر په هلمند کې ویلي د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو ترڅنګ د دوو نورو بندونو سروي هم پیل شوی ده. په بهرنی موضوعاتو کې راځي چې امریکایي چارواکي وي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل شوی. بلخوا فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام پر ضد په ګډه اقدام وکړي. یو کلی زر غونډه ډرامه د خبرونې په دوای منی مای کې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د ډیورن کرښې پوجدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شاید چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملی کړي. د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي رادیو ته ویلي د ډیورن کرښې د ډیورن پر کرښې شخړې نه پاکستان او نه هم افغانستان ته ګټه کوي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له پاکستان سره په پوله پرته د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر لس ورځې وروسته د یک شنبه په ورځ د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوري ریاست د دغې پیښې په غبرګون وایي یاد وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان تفاهم لیک لاسلیک شوی او تمداد چې په عمل کې هم پلی شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
دوی له پاکستان سره تفاهم لیک لاسلیک شوی. هڅه کوي چې د عملي کېدو لپاره اصلي میکانیزمونه او د پلي کېدو لپاره څارنه هم تنظیم شي، ځکه روان وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
تنظیم شوه چون وضعیت کې فعلا جریان داره بنفع هر دو کشور نه.
ښاغلی مرتضوي وایي که چیرې دغه تفاهم لیک په عمل کې پلی شي د تاوتریخوالي د ورته پیښو مخه نیول کیدی شي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د خوست ولایت د امنیتي چارواکو په وینا پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ په جندیغر، زونډیغر او نازوغر سیمو کې لومړی د مخته راتګ هڅه او بیا برید وکړ، او دغه شان یې د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو هم ډزې وکړې چې افغان ځواکونه او ولسي خلکو یې مخه ونیوله. د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته ټولو تړونونو سرغړونه کړې، خو د نوموړي په خبره افغان ځواکونو ولسونو دغه سرغړونو ته تاخ ماتونکی ځواب ورکړی دی. د خوست ځای چارواکي وایي د تېرې ورځې پنخته کې چې له سهاره یې تر مازدیګره دوام وکړ دوه ملکي افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستاني پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغه سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په پروسه ناوړه اغیز لري. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د
یقینی خبره ده چې د پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري، خو بهتره دا ده چې په ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ختېدو دپاره وي، دغسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقین چې بیا په ډېرو نورو ورانو
د یو پاکستان په داشان هڅو سره د ډیورنډ کرخې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکې نقطې ترلاسه کړي. خو د ښاغلي دین محمد په وینا د پاکستان دا هڅې به د افغان حکومت او ولس له سخت غبرګون سره مخامخ شي او په کار ده چې هغه هیواد ورنه لاس په سر شي.
بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو ور بیا هغه نظر پیاوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي عمل نه. د دغه کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندی یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی، د خپل ملت مرد باندې او مونږ د پوسټ غیور ولست با عزت ولست هر وخت د خپل خبر نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اغزم تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري د بند کړو او ضمناً د دوی نه یې یو نفر د افغانه چې دوی ته فتوا ورکړي دي پاکستان حکومت او ضمناً یو نفر هم زخمي چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د ځاځي میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغېز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو، دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې څلور سوه څوره کټونه وویشتل چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي، پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دې خو بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه د مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي، برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نه ایسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی که له هغې نه څېړنې شوي وي هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو د مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ، د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره نه تېر کړو مکمل. هلته په داسې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورانتلي دي سره د خط صحیح پروت نه دی، نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان په خاوره کې تېر کړي چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غښمتونکی ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله سایده تللي وو، رئیس امنیتي ملي قمندان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل و د چې په اعتماد کې هو سره چې تر اوسه پورې الحمدلله د حکومت همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
نو ځواب باید په جنګ وي که نه؟ د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړي دي په دې برخه کې؟
تر اوسه پورې متاسفانه نو نن نه پوهېږم چې نن دوی څه کړي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه شي او له حکومت غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړی پام وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که حکومت د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو د وسلوالو طالبانو په لاس به سقوط شي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د غزنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې د دغه ولایت امنیتي حالات ته جدي پام واړوي. د وای د غزنی د نامنې مسله ډیره داندېخنی ورده هغه څه چې د غزنی استاذو مطرح کړل موږ هم په امنیتی مسولینو غږ کوو چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه چې په تیرونه کې یوې ولسوالۍ هم سقوط کړي وو او اوس د ټولو ولایت د سقوط وړاندوینه کیږي په دې برخه کې باید جدي پام وکړي خاغلی ابراهیمی د اندېخنی وروسته له هغې شریکې کړي چې د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د دې ولایت یو شمېر استازو وویل چې په وروستیو کې د غزنی ولایت په حکومتي تاسیساتو د وسلوالو مخالفانو حملې او په ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازی محمد علي اخلاقي د وای د غزنی او د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خطر یو جدي مسله ده که مرکزي حکومت غزنی ته جدي پام ونه کړي نو دا ولایت د سقوط له حالت سره مخ دی او کوم ترخصه چې موږ په کندوز کې تجربه کړل که پاملرنه ونه شي نو د کندوز پیښه به هم په غزنی کې تکرار شي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دوو ساعتونو لپاره ونیوله چې د افغان امنیتي مسؤلینو په وینا د ولسوال او امنیت امیر په ګډون پکې شاوخوا 12 پولیس وژل شول خو د غزنی د ولایتي شورې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې په یاد حمله کې 30 تن افغان سرتیري وژل شوي دي د ولسی جرګې دغه استازي وایي چې د غزنی په شپږو ولسوالیو کې اوس مهال وسلوال طالبان پراخه فعالیتونه لري او دا وضعیت د دې لامل شوی چې ټول ولایت له خطر سره مخ کړي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په غزنی ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي چې اوس مهال د غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 19 پوځي عملیات جریان لري د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای د خپل سرونو د قربانیو په بدل موږ پریکړه کړې چې د غزنی امنیتي وضعیت سرنګ چې لازمه ده کنټرول کړو خاغلی رادمنش وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د غزنی د مرکز په ګډون په اندړ زناخان قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو کې تصفیوي عملیات شوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده د یادولو وړ ده چې غزنی د کابل کندهار په لوی لار پروت هغه ولایت دی چې وخت ناوخت ترې د نامنې خبرونه ورکول کیږي
اکرام الله اکرام راپور راکوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 15,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده د دغه کمیسیون یوه کمیشنر هیله وښوده چې په راتلونکو ورځو کې دا شمېر تر دې زیات سي وصل وسل او نور تفصیل
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور کونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره دوه خوښې ښکاره کوي وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالی روانه ده دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې نږدې 15,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده
روان دغه دوه ورځو کې ډېر خبر مختلف لري د دې لپاره کمیسیون کافي امدګي درلودله سبدنه معمولا نو رسمن دور د مخ کې شروع شو یو غټ تعداد خلکو پکې شرکت وکړو
که څه هم ښاغلی هاشمي مني چې دغه بهیر یو څه پس روان دی خو وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمیر زیات او دغه بهیر ګړندی شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1,319 مرکزونو په پرانیستلو سره دغه بهیر رسمن پیل کړ خو ښاغلی هاشمي وایي له دې ډلې 1,400 مرکزونه د نامنې له امله تړلې پاتې دي ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه لومړنی کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاتیفا که څه هم دغه بهیر لپاره له دوه هرکلی کوي خو په خبره په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کم رنګ ده د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل دی وایي زموږ موندنې د ښیي چې تر اوسه ډېرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډېر خلک په جریان کې نه ول د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو معلوماتي کاغذ په نښلولو سره کیږي چې دغه مسلې په نامنو سیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی د دغه څېړونکو له ډلې جنډات سپینغر په ډېره ازادي راډیو ته وویل
پرونه پورې یعنی د لزر نه کم تعداد ثبت شوی دی چې دا د اندېښنې وړ ده او ښایي چې آګاهیامه یا صحیح نه ده تطبیق شوي. په تعصب سره دغه نښې نښانی او د روستي ارقام معلومات ښایي چې هغسې لازمه نه ده پروسه که آمادگیان نیول شوی نه وی.
خغل سپینغر چنګار کوي چې دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده او په دې تړاو د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسون د انتخاباتو نه د سر لټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پرمخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
کابل شروالی وای په پام کې لري چې تراتلونکو 15 کلونو پرې په کابل شهر کې شاوخوا 1100 کیلومتره مترو با سړکونه جوړ کړي. ټاکل سوی د دې پروژې کارونه په روان مریض کال کې پیل سي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اړوند ارګانونه په کابل ښار کې د ترانسپورټي ستونزو د راکمولو په هدف د یو شمیر پلانونو، پروګرامونو او عملی کار د پیل خبره کوي. د کابل ښاروالۍ وای د کابل د مترو بس پروژې چارې اوسمهال په تدارکاتو کې پرمخ ځي او تر پاس کېدو وروسته به یې عملي چارې پیل سي. د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه به د کابل ښاریانو ترانسپورټي او ټرافیکي ستونزې تر ډیره راکمې کړي.
د کابل ښار د میټرو بس پروژه چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې له مخې 111 کیلومتره د میټرو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي، له میرویس میدان تر دشتي برچی، له غزای تر درلمان، بیا له غزای تر کارتیناو او د کابل ښار بیلابیل سړکونه سره ونښلول شي.
کابل ښار چې له 2 میلیونو زیات اوسیدونکي لري په ښار کې د منظم ترافیکي او ترانسپورټي سیستم د نه موجودیت له امله ډیری وخت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه هم په ساعتونو تړلي وي. کابل ښاروالي وای د دغو ستونزو د هواري لپاره تیر کال په کابل ښار کې د میترو بس سیستم امتحاني چارې پیل کړې چې د کابل ښاروالي د چارواکو په وینا دغه پروژه له د افغانانو تر اسرای شمالي پورې د بشپړېدو په حال کې ده. د مسؤلینو په وینا تراتلونکو 2 میاشتو به په کابل ښار کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره 240 تمځایونه جوړ او هم به په 40 لارو کې 250 پرمختللي ترافیکي سیګنالونه هم نصب کړي. دا په داس حال کې د چتیرې اونۍ ولسمشر محمد اشرف خانی د زمکو د اراضي ادارې ته لارښوونه کړې و چې په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې د ښارونو په دروازو کې معیاري ترمینلونو د جوړولو په هدف د زمکې مناسب موقعیتونه تثبیت کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاغلي غنی له حکم سره سم په کابل ښار کې 4 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې یو معیاري ترمینل جوړ سي. دا چې دغه ترمینلونه د کابل ښار په کومو سیمو کې جوړیږي د ترانسپورت وزارت مطبوعات باتی سلاکار عبدالغفار فیضی زدرانی په اړه وایي
څلور ترمینل په پلازمینه کابل کې دي چې د شرق زون لپاره د لاتابان په ساحه کې یو مجهز ترمینل په نظر کې نیول شوی چې هغه جوړ شي، او د شمال زون لپاره د استالیف په سیمه کې دی، د جنوب زون لپاره د څنګه نوشته ور هاخوا دی، او په زمن کې د غرب زون لپاره د چاو کارغندۍ او د میدان ښار ترمنځ په دې سیمه کې، او دغه څلور نورې په لویو ولایاتو کې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه نظر
کې ولته. خغلی زدران زیاتوي د دوغو ترمینلونو د جوړیدو لپاره په نقشو کار روان دي. د ځمکو ادارې سره د ځمکو د تثبیت په اړه خبرې روانې دي او د جوړیدا چارې به د عامه مشارکت خصوصي سکتور او پایتخت زون له لوري په مخ وړل کیږي. خو دا چې په دوغو ترمینلونو څومره لګښت راځي او چارې به کله پیل شي، خغلی زدران وایي چې دا د نقشو تر بشپړېدو او د ځمکو تر تثبیت وروسته به روښانه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله کوم چې دا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا 9 کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 50 زره افغانۍ تحویل کړلې. ویلې چې موږ ځمکې درکوو، خو اوس تقریبا نه ده
وکاله وتله سینم زکه دراک لري او هیڅ شی دراک نه لري تش په نامه یې موږ پیسې تحویل کړلې او اوس ټول انتظار ناستی نم زکه لري او نه ولایت دې جواب لري نو هیله کوو چې دا د ولایتي ادارې سره نه هیله کوو چې دا زموږ پیغام د کابل د محصلینو سره کوم څوک چې په جریان کې د هغوی سره دا پیغام شریک کړي او دا زموږ مشکلات حل کړي. مننه ستاسو تون ودان خیر است.
برباد مالونه ختم سول بوڈگان ختم سو انسان پر حال د مرگ دے نوزد اشرف غنی مقامات غورما سے غورما سے سول مالونه علاج سول حیوانان بوڈگان اگر علاج سول کسی سے نہ کسی طرف مقامات سے خالد ہلاکی جی نہ غنم سے خدا ہی سے نہ سہیل کو منتظم
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپوړو چارواکو ځینې څرګندونې کړي او ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل سوی. نور جزئیات له نوریاس نورینه.
سپینې ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ترامپ به هر څومره ژر چې کیدای شي امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. سپینې ماڼۍ دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او برېټانیا سره پر سوریې د دې هیواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. داسې انګېرل شوې وه چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې ډېره ښکېلېږي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډیر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت دریځه ډله به بیخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کیږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز زیاته کړه موږ دغه راز له خپلو سیمه ییزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د اسپینې ماڼۍ د ویاندې له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی وویل چې متحده ایالات به په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریې ونه باسي او زیاته کړه چې د امریکا ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. هیلی وویل په سوریه کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو لپاره درې هدفونه ټاکل شوي: د داعش ماتول، د کیمیاوي وسلو خوندي کول چې هغه بیا په داسې بڼه ونه کارول شي چې په سیمه کې زموږ ملي ګټې زیانمنې کړي، او درېیم هم د برلاسیتوب داسې یوه فضا چې وکولی شو په سیمه کې ایران کړوړه لنږدې وڅارو. هیلی وویل موږ به تر هغو له سوریې ونه وځو چې دغه درې هدفونه ترلاسه شوي نه وي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې د ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړی چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره ځواکونه پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ټرمپ غوښتل چې له سوریې ځواکونه وباسي، خو موږ نوموړی په دې قانع کړ چې ځواکونه هلته وساتي.
فرانسې له برېټانیا غوښتنه کړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام په ګرځت په ګډه اقدام وکړي. پر کیمیاوي وسلو د څار په ټولنه کې د فرانسې استازي دا څرګندونې نن په هغه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د دې ټولنې په غونډه کې وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
فرانسې وایي چې د نړۍ هیوادونه باید پر کیمیاوي وسلو د څار له ټولنې OPCW سره مرسته وکړي څو د سوریې د زهري وسلو پټ پروګرام په قاطعیت سره له منځه یوسي. په دې ټولنه کې د فرانسې سفیر دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د پټو دروازو شاته په حق کې جوړه شوې وه. پر کیمیاوي وسلو د څار ټولنه 102 غړي لري او نننۍ غونډه د بنگلاديش استازي شیخ محمد بلال چې د دې ټولنې له 120 غړو د جوړې مشرتابه شورا مشري کوي د دوما ښار د مشکوکې کیمیاوي حمله په اړه د بحث لپاره رابللې وه. په همدې حال کې د OPCW مفتشان د دوما ښار د حمله په اړه د څېړنو لپاره سوریې ته رسیدلي، خو تر اوسه څرګندنه ده چې خپلې څېړنې به کله پیل کړي. ټاکل شوی و چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مفتشان د شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د غوطې په ختیځ کې دوما ښار ته ورسیږي، خو امریکا، برتانیا او فرانسې سهار وختي پر سوریې برید وکړ. د مفتشانو ته دنده ورکړل شوې وه چې په دوما کې چې پخوا د افراطي وسلوالو تر ولکې لاندې وه د اپریل د 8 نیټې په عملیاتو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر سوریه د لویدیز له حمله وروسته تحولات له هم تاوده دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ به وهڅوي چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور ته دوام ورکړي، او په لندن کې صدر اعظم تریزا می پر سوریه په برید کې د برتانیا د ګډون لکبله د پارلمان د بیړنې غونډې له سختو بحثونو سره مخامخ ده. فرانس پرس خبری آژانس لیکي په داسې حال کې چې په امریکا، برتانیا او فرانسه کې خلک د دې حملو له کبله ناراضه دي، د دریو وړو هیوادونو حکومتونو ډیر ژر خپل دریز واړو او د ډیپلوماټیکو هڅو خواته یې لیوالتیا وښوده. خو د دوی یووالی د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه زیانمن شو چې واشنگټن د فرانسې د ولسمشر ښاغلي ماکرون هغه ادعا رد کړه چې ویل یې ولسمشر ټرمپ راضي کړی چې په سوریه کې اوږدمهاله پوځي حضور وساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی، او ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې له سوریه څخه امریکایي پوځیان د امکان تر حده ژر او سمدستي وباسي. د شنبې ورځې په سهار د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو مرکزونو د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې حمله د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په اوږدو کې د بشار اسد د حکومت پر وړاندې د لویدیځ تر ټولو لوی او پراخ غبرګونو. د اقدام د سوریه له اصلي متحد هیواد روسیه سره د لویدیځ د تقابل خطر رامنځته کړ، او ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګواښ وکړ چې دا حمله به د ګډوډۍ باعث شي. واشنگتن بیا د سوریه پر ضد د حملو د دوام پر ځای پر روسیه د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو ژمنه وکړه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته وړاندې کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري، ورپسې سپورټي خبرونه واصل وصال وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې تېر ورځ د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو پنځو پاکستانی سرتیرو جسدونه چې د ځدی میدان په جګړه کې وژل شوی ول نن پاکستانی چارواکو ته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوه ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړل. د کابل شاروالۍ په پام کې لري تر اتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د میترو بس سړک جوړ کړي. د کابل شاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دا پروژه روان زیږدیز کال پیل شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی وی ډونالد ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. سپینې ماڼۍ وی په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ خوړی چې امریکایي سرتیری څومره چې ژر ممکن وي هیواد ته ستانه سي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینې ایروان یو شمېر سړکونه بند کړي، او د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخابېدو پر پلان اعتراض وکړ.
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی چې افغان فری فایټر سیر بهادر زاده د اپریل په 28 نیټه په امریکا کې د خپل برازیلی سیال چاګار سره مخامخ شي. د یو اف سی سازمان د معلوماتو مخې د غلوبه په 1 کیلوګرام وزن کې د نیوجرسي ایالت د اټلانټیک خار په 15 سالون کې تر سره کیږي. دغه 14 کلن افغان لوغړی تر دې مهاله 9 آزاد سیالي کړي چې په 22 کې بریاوي خپلې کړي، او په نیدل چې 12 خپل سیالان ناکاوټ کړي. بلخو د نوموړي برازیلی سیال چې 24 کاله عمر لري تر دې مهاله 19 سیالۍ کړي، او په 15 کې بریاوي خپلې کړې دي، او خپل شپږ سیالان ناکاوټ کړي هم دي. دا په یو اف سی سازمان کې د بهادر زاده شپږمه لوبه، خو د چاګاس بیا څلورمه لوبه ده. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې امیر حسین حسینی د موایتای او بکتاش نصرت د کنو د فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د موایتای فدراسیون مشري ته دوه تنه امیر حسین حسینی او علی رضا عاطفي نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لغه وروسته رای چونو شو چې خاغلی امیر حسین حسینی له ټولو 21 رایونه د 19 رایو په ترلاسه کولو سره د موایتای فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. دا شان د کڼو د ورزشي فدراسیون مشر ته بیا یوازې بکتاش نصرت نوماندو چې د اتو رایو په ترلاسه کولو سره دغه فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د ورزشي فدراسیونو ټاکنې د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي چې تر دې مهاله له 150 نه زیاتو فدراسیونو انتخابات تر سره شوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې راجستان بنګلور ته او پنجاب چنای ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې راجستان رایز لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته د 100 وکټو په زیان سره د 211 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بنګلور لوبډلې په شلو اورونو کې د 16 وکټو په زیان سره 133 منډې جوړې کړې او لوبه د 19 منډو په توپیر بایلوده. په دوهمه لوبه کې بیا پنجاب 11 لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د 2 وکټو په لاس ورکولو سره چنای سوپر کینګز لوبډلې ته د 193 منډو هدف وټاکه چې چنای لوبډله هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله او لوبه د 100 منډو په توپیر بایلوده. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډله د ډیلی ډارډویلز لوبډلې سره مخامخ کیږي.
تاسی ازادي راډیو ته واجیست. یوې کمپنۍ داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور معلومات راټول کړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اوتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
شپیجان زدران د خوست له ندر شاه کوټ ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د پنجابیانو د تیری پوړاندې خو د خوست په زرګونو ځوانان چمتو ولاړ دي. عبدالواحد مدقق له لوګره: افغان ځواکونه باید د پاکستاني ځواکونو د بریدونو پوړاندې بل مثال جواب ورکړي چې بیا دوی داسې جرأت ونه کړي. اسد الله اسد له کندهار: پاکستان لري نه لري ځکه چې تر جنگ وروسته دوی ته معلومیږي چې ماته خوړلې ده. امننه کوم د خوست د خلکو نه چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېدل او پاکستان ته ماته ورکړه. زیور رحمان لیکلي: د پاکستان پوز چې پر ډیورند کرښه پر افغانستان حمله کړې ده د نړیوال قانون خلاف کار کړی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي: زه د خوست پر ځوانانو رغ کوم چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي تر څو پاکستاني پوځیان بیا د تیری حادثه و نکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل سمس کې لیکلي: زه د خوست پر خلکو ویاړ کوم چې د خپل خاورې او ناموس دفاع په نره وکړه. پنجابیانو د انګریزانو مزدرانو ته کلاکا ماته ورکړې ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي: د دې ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ ته پرون د پکتیا له مرکز ګردې څخه د 203 تندر قلو اردو تازه دمه ځواکونه چې کومنډو هم ورسره دي راورسېدل. او محمد الدین د پکتیا ولایت د ولسوالۍ نه په خپل پیغام کې لیکلي: زما له ولسمشر اشرف غني دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نشته. موږ له ولسمشر څخه نور څه نه غواړي، یوازې زموږ په ولسوالۍ کې د ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي. دا واستاسو ځینې اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې د 813 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي وه. یو کلی زر رغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. اوس ورځو هلمند ولایت ته. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په هلمند کې ویلي چې د کجکي د بند ظرفیت د لوړولو تر څنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوی ده. د هلمند ولایتي شورا غوښتنه کړې چې حکومت دې د هلمند سیند په اوږدو کې نور کوچني بندونه هم جوړ کړي. تفصیل لی الیاس دینوری.
د اوبو او برښنا وزیر چې د نیمروز ولایت یو شمیر دولتي مسولینو سره هلمند راغلی وو، په یو خبرې ناسته کې وویل ډیر ژر به د هغه سروې چارې بشپړ شي چې د نوزاد او موسی کلا ولسوالیو د اوبو د نوو بندونو د جوړولو په خاطر روانه ده. علي احمد عثماني چې په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول د کجکی د برښنا د بند د دوهم پور کارنو هم پر کېتون کې دی او په نږدې راتلونکي کې به پر بند د اوبو د ظرفیت د لوړولو په ادب عملي کارونه پیل شي.
در بند کجکی برای ما مشخص شده نزدیک به سرمایه گذاری از نزدیک به 200 میلیون دلار. این بندها دیگر مراحل امکان سنجیر تو بند مساقله و نوزاد به پیش میبره یا مطالعات امکان سنجی نهر سراج. قیمتی که باید سرمایه گذاری شه بعد از این مطالعات و بعد از اینکه ما قیمت های کمپانی ها دریافت کردیم برای ما دقیق مشخص میشه.
دو با برشنا وزیر د نمروز د والی او یو شمیر نور دولتی مسئولین سره په دې خاطر هلمند راغلی و چې د کجکی د برشنا د بند څخه نمروز ته د هلمند سیند لارې د تلونکو اوبو اندازه ډیره کړي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني تول د هلمند د سند اوبه پریمانه دي او ډیر نور داسې ځایونه هم شته چې بندونه پرې جوړېدلی سي.
د را روان بحران د مخنیولو لپاره زما په نظر بل یو دوا نشته بل هیڅ علاج نشته چې د هلمند ولایت پر رود باندې چې کم ځای د بند اړتیا وي باید هلته د هلمند او نیمروز په مربوطاتو کې بندونه ایجاد شي او اجتنادي دیوالونه جوړ شي. ومشته
مساکله او نوزاد که څه هم د اوبو د ذخیره کولو بهترین ځایونه لري خو د تیرو څه کم دروی کلون رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د اوبو او برښنا د وزیر علي احمد عثماني سره په یو ګډ خبر ناست کې خبرې کولې ول د یادو دوو ولسوالیو خلک چمتو دي چې د بندونو او د اوبو د ذخیره کولو د دغه پروژو د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي.
د مساقله او د نوزاد دوه بندونه د هغې د امکان بودن سروې اوس روانه ده چې څومره امکان لري او څومره مثلا مصارف په هغې باندې کېږي. دغه سروېګانې روانې دي چې دا د هلمند د ولسونو دپاره ډېر ښه زیره ده او زه فکر کوم چې دا د هلمند د ولسونو کلکه غوښتنه هم ده. زه وزیر صاحب ته د هلمند د ولسونو په استازیتوب چې رئیس صاحب د ولایتي شورا ناسته د دې اطمینان ورکوم چې د کجکی بند په وسعت کې او همدارنګه د زمینداور کانال چې هغه هم یوه برخه ده د هغې او د مساخله او د نوزاد د بندونو پاړون باندې د دې اطمینان درکړم چې په امنیتي برخه کې به موږ سره ولسونه د هلمند کلک ولاړ دي.
په مساخله او نوزاد ولسوالیو کې د اوبو د ذخیره کولو او بندونو جوړولو طرحې د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه پر مهال وړاندې سوي چې د سروې لومړني کارونه د سردار محمد داود خان د جمهوریت پر مهال ترسره سول خو وروسته له پامه وغورځېدل. د اوبو برښنا وزیر وویل د یادو بندونو د کیک لګښت او مصارفو په اړه معلومات به تر لومړني سروې وروسته وټاکل سي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ اتس نات دی مونومنتس اتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سیمه په حالاتو کې تاوده موضوع دا چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې لیسابیان غښتنه سوي چې خپل کورونو څخه دین نه وځي. پاکستانی چارواکي دا غښتنه ورسره له هغې کوي چې افراطي وسلوالو لیوي میاشتې په لږ موده کې د دویم وار لپاره پر دې مذهبي اقلیت حمله وکړه. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د کوټه د ایسویانو د کلیسا مذهبي مشر سایمن بشیر وای دوی ته په رسمي ډول ویل شوی دی چې په کورونو کې د پاتې شي او بهر د نه وزي. پادری بشیر د جرمني خبری آژانس ته وویل چې د کوټه ایسویان د چارواکو له دې امنیتي تدابیرو خوشاله نه دي. د کوټه په ایسانګری سیمه کې چې ډیری ایسویان پکې اوسیږي د یکشنبې په ماښام دوه تنه ایسویان د وسلوالو په ډزو مړه او درې نور ټپیان شول. د بیړنیو خدماتو یو مسؤول علي احمد د پیښې د څرنګوالي په اړه رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړل.
یہ چرچ کے سامنے پیرنگ ہوا تھا، یہ جو زخمی افراد تھے جن کا تعلق مسیح برادری
سے تھا، دزید کلیسا مخ ته وشوی او ټپی کسان هم ایسویانو. موک ټپیان روختون ته ورسول. د دوه ټپیانو صحیح حالت نازک و چې وروسته یې پر روختون کې سا ورکړه.
ایم سی هاسپټل میں دم توڑ گئے.
د راپورونو له مخې له پیښې وروسته د سیمې شاوخوا 1500 اوسیدونکو اعتراضي لاریون وکړ. د پیښې د دوو قربانیانو مړی پر سړک کې خودل او لاره یې بنده کړه. د کوټې د همدې عیسوي میشتې سیمې څلور تنه نور اوسیدونکي هم څو اونۍ مخکې د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر پر مهال وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. د پاکستان د نږدې 200 میلیون وګړو په سلو کې څه باندې دوه ایسویان دي. د کوټې د پولیسو قمندان محمد زبیر پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د ټولو کلیساګانو امنیت نیسي او پولیس په ایسوي میشتو سیمو کې وخت نا وخت امنیتي ګزمې هم کوي. د تیر کال په پای کې هم اته پاکستانی ایسویان هغه مهال وژل شول چې د داعش وسلوالو د کوټې پر یو بل کلیسا حمله وکړه. په دې حمله کې له ډیر شو زیات نور کسان هم ټپیان شول. کوټه د پاکستان د امنه بلوچستان ایالت مرکز دی. د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې سنی اسلام پالو او بلوچ ملت پالو د ازادۍ د غورځنګ د وسلوالو فعالیتونه روان دي.
په راپور کې مو وردل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې له عیسویانو غوښتنه سوې ده چې له خپلو کورونو څخه د امنیتي اندېښنو له کبله د باندې نه راووزي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. خو په یو راپور پسې له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتو ټولو خصوصي کمپنیو خپل فعالیت بند کړی دی. ویل کېږي دغو کمپنیو ته وسلوالو طالبانو د فعالیت د بندولو امر کړی دی. دا همګړی یوازې سلام شبکه کار کوي چې د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله مناسب خدمات نیسي وړاندې کولی. دا چې په دې اړه د هلمند چارواکي څه وایي نور حل د الیاس دی په راپور کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د خصوصي مخابراتي شبکو خدمتونه بندیږي. تر دې وړاندې هم څو ځله د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د یادو مخابراتي شبکو فعالیتونه یا پر مخ بند سوي او یا هم ډیر زیات کمزوري سوي دي. د هلمند د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي وسلوالو طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مرکزي دفترونو ته زنګ وهلی دی او د هغو نه د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې ده.
د هرې شبکې مرکزي دفتر ته اختار ورکی چې د نامعلوم وخت لپاره به دوی باید خپل ټول شبکې خاموش کړي په مرکز لشکرګاه او په ټولو ولسوالیو کې. دغه رقبل شرکتونو هم مخالفت نسی کولای او خپل خدمات یې ودرول. د حکومت پالیسی په دې کې روښانه ده، نسی کولای، نه غواړي چې دوی تر فشار لاندې راشي. کوشش کوي چې زمينه ورته مساعده کړي تر څو دوی خپل خدمات وړاندې کړي.
سره لدی چې د کلون رئیس په وار وار وسلوال طالبان نه یوازې د ولسوالیو اړوند مخابراتي شبکو انتنونه او خدمتونه بندوي، بلکې دا څومزل دي چې په لشکرګاه کې د خصوصي شبکو فعالیتونه بندوي او وروسته په خپل خوښه اجازه ورکوي. حکومت هم په دې موده کې په یو ښه بدل ونتوانېدی څو داسې یوې مخابراتي شبکې باندې پانګونه وکړي چې د وسلوالو له تاثیره د باندې وي. د هلمند د مخابراتو رئیس امید الله ظهیر یاد پړه پر خپل وزارت په خاص ډول د افغان ټلیکام پر مسلونو ور اچوي.
موږ مخکې هم دغه ته پوره بشپړه چمتووالی درلود او دغه ورځې مولدلې چې داسې وکیږي. مسلسل مو د وزارت څخه غوښتنه کړې وه تر څو په هرې ولسوالۍ کې څو څو انتنونه ودرول شي او مرکز لشکرګاه کې هم د سلام انټرنیټ او ټلیفوني کیفیت لوړ شي. هم متاسفانه وزارت په دې برخه کې زیاته همکاري نه ده کړې.
ویل کېږي دمګړې په لشکرګاه کې 122 ټاورونه باندې او یوازې لاس انتنونه چې د سلام مخابراتي شبکې دي فعالیت کوي او د شار ټول نږدې 15 نفوس د غنې استفاده کوي چې د ډیر لوډ لامل اکثره وخت استفاده وړ نه وي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که حکومت د خصوصي سکتور سره د همکاري او یا ګډې پالیسۍ له مخې پر هغو د خدمتونو د دوام په برخه کې فشار نسي اچولی، دومره خو کولی سي چې دولتي شبکې تقویه کړي.
نو دغه چې دوی د بل په غوښتنه دلته د افغانانو څخه یا په اصطلاح د دولت د سیمو د خلکو څخه دوی په مسیجونو په ار نامه چې دا مسیج ورته راواسته او په دې کې 5 روپۍ غلا کوي، په بل مسیج کې لاس غلا کوي، په بل کې شل غلا کوي. دا غلا ویم جنې کوي ولې وخت کې چې هغه ورته وایي چانتن بند دی بند کی. نو د دغو خلکو غوښتنه دا ده کچیر دوی تجارت کوي مشروع دي کې او کې نه کوي، نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه انتنونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دي ورونړي.
په ولسوالیو کې خو نږدې 2 کېږي چې اکثر مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. په لشکرګاه کې اوسمهال روشان، بی سیم، ایم ټی این او د اتصالاتو په نومونو مخابراتي شبکو فعالیت کوي چې د تیر ورځ راهیسې خدمتونه په ټپه درېدلي دي. د وسلوالو طالبانو د ویاند کار یوسف احمدي له ادرسه رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویل سوي دي چې یادې مخابراتي شبکې په دې خاطر بندې کړي دي چې محفوظ نه دي او د دغه شبکو په واسطه د عامو خلکو پر کورونو او کاروبار د افغان او بهرنیو سرتیرو لخوا چاپېول کیږي او د مالي او ځاني زیان باعث کیږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوگو آوریدن کو تاسو آوریدل چه خدیجه پر زینب دا دینی علوم و دمالمه زیر وکر اس با آورو چه خدای داد ولی مرورو گیلمن گندخ کاری.
ګلپری د چایو مزه دې نشته، یخ پاخ دي، زړه دې بدمشه ګرم چای راته واچوه.
اخده خدای دادا، چای خو به ګرم درته واچوم. خو
ګلپری، دا خو دې څنګه وویل؟ زړه دې بدمشه، په مقصد دې پوه نه شوه.
مقصد مې دا دی چې یوازې چای نه وسوړ، ستا خبرې هم بیخي سړې دي.
نو خبرې به مې ولې سړې نه وي؟ زړه دې بدمشه چې بېګا دې ګرمه او خوږه الوا راباندې وخوړله، اوس نو
ښه
ښه مه وایه، اوس دې له سړې ډوډۍ سره ترخه چای راته ایښي دي.
خدای دادا، نو هره ورځ دې الوا پراټو خوبونه مه وینه. هغه بېګا الوا سنم ګلې ترور راوړې وه.
سنم ګلې ترور؟
وو
ښه ښه، دا په کومه خوشحالۍ کې؟
ویلې چې زوی د عقل په خزانه اوښتی، ډېر هوښیار شوی دی، او دا یې ویل چې د کلي په ځوانانو یې د کلي ټولې کوڅې پاکې کړې دي.
یاره ګلپری، دا خو یې بیخي رښتیا ویلي. موسا ګل ډېر ښه ځوان دی، زړه دې بدمشه ډېر هوښیار دی.
ښه نو چې داسې ده، زه به یې خپلې پلارګنۍ ته هم صفت وکړم، هغوی څه بل رقم فکر کوي.
بدمشه څه وایي؟
ویلې چې هسې نه ساده به وي، یا به یې ګزاره ښه نه وي، ځکه خو د زرپري په کوژدن کې هم زړه نازړه دي.
دغسې نه نه نه، په هم چې بیا داسې ونه وایي، وایم په منډه لاړه شه، ورته ووایه چې موسا ګل د اوو وزیرانو عقل لري، زړه دې بدمشه هسې نه چې دا د ګوتې غمه یې له لاسه ووځي.
ونه پوهېدم مقصد دې څه دی؟
زړه دې بدمشه، مقصد مې دا دی چې هسې نه موسا ګل کوم بل ځای کوژده وکړي، ظالم د ډېرو خلکو په زړونو کې ځای نیولی دی.
اخلاص کوه، رښتیا وایه، او قوي اراده ولره، بری ته ورسېږي. وا نام خدای، په رښتیا چې کتابونه دریابونه دي، د ملغلرو غوندې خبرې پکې پیدا کېږي.
زینب لور کوې په کوټه کې یې که نه؟
وی راځه پلار جانه، په کوټه کې یم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. پلار جانه، راځه دې بالښت ته څنګ ولګوه.
ته مه خورېږه لور کوې، یوه شېبه کېنم، بیا مې زړه دی چې د جومات حجرې ته لاړ شم، له کلیوالو سره د دین او پوهې په باره کې خبرې وکړم.
خدای دې په برکت لره پلاره، کلیوال دې ډېر صفت کوي چې مولوي صاحب مو په دین پوهه، امن او ښه ګاونډیتوب پوهوي.
هذا من فضل ربي، زما خوږې لورکۍ، دا زما دیني وجیبه ده چې خلک وپوهوم. ته پوهېږې چې جنګونه او بې اتفاقۍ د کلي ولس د خلکو ترمنځ فاصلې راولي؟
الله دې په وطن کې امن راولي. د کلیوالو لوڼې او خویندې ما ته وایي چې د مولوي صاحب له راتګ سره د کلي خلک په ډېر څه وپوهېدل.
سبحان الله العظیم، شکر چې زما خبرو ښه اثر په خلکو کړی دی. ما ته دې الله تعالی جل علا شانه توفیق راکړي چې نور هم د علم او پوهې په لاره کې خدمت وکم.
الهي امین.
ښه زینب لورکۍ مې، مور دې ویل چې پرون کومه کلیواله میلمنه درته راغلې وه او ښه زیری درته راوړی و.
هو پلاره، خدیجه راغلې وه د ښځو د شورا له دفتر نه، ویلې چې د ښځو په شورا کې زما د وظیفې خبره یاده شوې وه.
ښه، نو د ښځو په شورا کې څه ویلي وو؟
ویلي چې یا به د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې وظیفه راته پیدا کوي، او یا هم د نجونو په مکتب کې.
شکر الحمدلله، زما خوږې لورکۍ، الله تعالی دې په پوه او علم کې برکت واچوه، چې میرمنو انجونو او ټول وطن ته دې خیر ورسیږي.
طیبې، لکه چې کارونه دې ډېر زیات دي، سهار راهیسه له کمپیوټر نه سر نه جګوې.
لیلا، لږ راته پاتې دي، خو چې دا خلاصي بیا نوي کارونه هم پیدا کېږي.
که رښتیا راباندې وایې، دا څه مودې چې دفتر منظم او پاک دی، کارونه هم منظم شوي دي، که داسې نه دی؟
مامور صاحب فاروقه بیخی هم داسه ده قندغه تا دی خدای خیر ورکی لخپل کار سره ډیر اخلاص او خواری کوي.
خو قندغه نن ډیر خپخ کاری، ما وی زه به پوښتنه ترې کوم چې کومه پیښه خو به نه وي شوې.
ته ښه وایې، ما هم چې ولې د طبیعت داسې جوړ نه و. رښتیا یې ویلې چې بني ادم دی او بل غړي دي. ته صبر چې راشي پوښتنه به ترې وکړو.
زه وایم هسې ناروغه به وي، تاسو ته به خپه ښکاره شوی وي. هغه دی عمر ډیر دی، قندغه په خپله راغی.
هغه د چا خبره مامور صاحب فاروقه، لکه چې زه مو په کار وم.
او قندغه ته دلته کښېنه، یوه خبره درته کوم.
کښېنم به نه، په بله شوبه کې به کار پیدا شي. هغه د چا خبره همداسې ولاړ ښیم.
خیر دی، کښېنه لږه دمه وکړه.
ښه ده بیبي طیبې، هغه د چا خبره داخ دی دایم ناست.
ښه قندغه، دا ووایه چې نن ولې داسې خفه یې؟ خیرت خو به یې؟
خیرت دی مامور صاحب، خو خفه دې ته یم چې له اولاد سره به د زړه وینې وخورې، را لوی به یې کې، خو بیا به دې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
د تریخ پیاز په ځای دې خوږه ګوړه په خوله نه خوري.
هو بی بی لیلا، همداسې ده. هغه ورځ مې د ګوډې غوندې خوږه خبره ورته وکړه، هغه د چا خبره وې نه منله.
هماغه ماشوم زوی دې دی چې د زلزلې له بندیخانې را خلاص شوی دی؟
هو تی بی بی بی، هماغه دلاغه دی. هغه د چا خبره دلته په دفتر کې مې پس له وخته کار ورته پیدا کړ، خو ویلې چې زه له غرمې وروسته سبقونه وایم.
دا خو یې ښه ویلي دي. د چا خبره ته له خوشحالۍ نه خولۍ اسمان ته وغورځوه چې ماشوم زوی دې له سبق سره دومره مینه لري.
نه ما خو
ګوره قندغه، د ماشوم سره به ضد نه کوې. باید دې چې ماشومان کار ته مجبور نه شي او درانه کارونه هم پې ونه شي.
موسا ګله ساده ګله، زود به مش همدلته راته تم شه.
ورو ورو راځه ته وایې ښه څه خبره ده چې پوړي دې شکولي او لکه یرغه اس په منډه یې ګړتې 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 ګړتې.
وایم لکه موسا ګله په زړه کې به ته خاله مې خطا شو زود به مشه.
ښه زړه مې بد نه دی، ته وایې ښه څه دې ویل؟
دا مې ویل چې په توده کې به سړه نه راولي. زړه دې بدمشه، زه په میدانی کې درته اتڼ کوم او ته راته لاسونه پړه کوه او سندرې راته وایه.
دا په کومه خوشحالۍ کې؟
د خوشحالۍ خبرې به وروسته کوو، هله شروع وایه که نه بلای مه تر منځ کوه.
د موسا ګل خو داداد کملګري ده، که خپلوان شول سره بیا یې وروري ده. اخ د مین موسا ګل څه شاعري ده، موسا ګل خدای داد ښه ملګري ده. ډنګ 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 ټډنګ ډنګ 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 ډنګ.
موسا ګله لاړې شاعر شوې، ښه خوند دې وکړه. اوس نو ستا اتن وار دې
ما کاوه خدای دې ګل یزنه دې نشم. اتن مرا باندې کوه ته وایخه، راځم دلته به کینو او سندرې به وایو ته وایخه.
زه نه وایم ښه، دا اتن خپل وار به تېروي چې اتن ونه کې زړه دې بدمشه، بیا زیری نه در باندې کوم.
ښه سمه ده، نو اتن کوم خو په یو شرط وایخه.
زړه دې بدمشه، په کوم شرط؟
په دې شرط چې اول دا د خوشحالۍ او زیری خبره وکړه او بیا وروسته به درته اتڼ کوم.
نه نه نه، چې زیری مې در باندې وکړه بیا به له ډېرې خوشحالۍ بې خوده پروت یې او اتڼ متڼ به درنه پاتې.
بیا نو چې دونه د خوشحالۍ خبر ده، سمه ده ته وایخه، ته د خولې ډول رالوه او زه به درته اخوا دېخوا اوړم.
دګړه دګړه دیدم، دګړه دګړه دیدم، دګړه دګړه دیدم. اولا اولا موسا ګله ساده ګله، اتن پرې تا را منډه کړه.
ولی ولی وای خدای دادا چیرته لاړلې؟ یا خدای هات من څه ټکر الوېدلې ده څه سولې خدای دادا ته وای ښه.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې زینب خپل پلار مولوي صاحب ته د کلیوالو له قوله وویل چې مولوي صاحب مو په دین پوها امن او ښه ګاونډیتوب پوهوي. پوښتنه: تاسو به په کور کلی کې خامخا پوه او باسواده کسان لرئ، آیا دوی د ناوړه دودونو او ظالمانه رواجونو په مخنیوي او اصلاح کې څه کړي دي یا څه کولی شي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 1 0 1 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.